باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، لطاسو نه قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته راغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غاڼه کې پر نورو مسایلو سربیره له ډاکټر احسان الله درمل سره د ادبیاتو د مهمې برخې یعنی خیال په اړه مفصل بحث لرو.
خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري ده، یو البم ده. ټول تصویرونه چې مونږ وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي.
خو له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به مو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې د افغان حکومت له غبرګون څخه خبر کړو. د هر څه وروسته راځي په پایل کې خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ماښام د ملي اردو د ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې جګپړ قمندان وژل سوی. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نوروی د ملي یووالي حکومت د چلند د بهتر کېدو لپاره له خپلو متحدانو سره سلا مشورې کوي. او د جرمني چارواکي وایي هغه ځان وژونکي بریدګر چې په انبا ښار کې چاودنه وکړه د اسلامي دولت له وسله والې ډلې سره یې بیعت کړی و. دا هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې په ماښام د ملي اردو د ځانګړیو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د جګړې یو مهم قمندان سعد اماراتي وژل سوی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سعد اماراتي په نوم د داعش ډلې نظامي مرستیال او په کوټ ولسوالۍ کې د جګړې رهبري کوونکی ځانګړو افغان ځواکونو
ویل کیږي. سعد امارتی چې په اصل کې د لوګر ولایت اوسیدونکی و، د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې په نظامي فعالیتونو کې ستر رول درلود. نوموړی په دې وروستیو کې د کوټ ولسوالۍ پر څو کلیو او بانډو د خونړۍ یرغل او دغلته د افغان امنیتي ځواکونو سره د سختې جګړې مشري کوله. افغان چارواکي په داسې حال کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش د لوړ پوړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکوي چې دې ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د روښنايي غورځنګ پر سوله ییز لاریون د بریدونو چې ګڼ کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول مسؤلیت پر غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به چې د یو لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ مسکو ته تللی روسي چارواکي د افغان پوځ له زیاتې تجهیز ته وهڅوي او هڅه به وکړي چې له روسیې نه په پوځي برخه کې زیاتې مرستې جلب کړي. د دې شورا ویان او د ستراتیژیکو اړیکو رئیس تواب غورځنګ د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، روسیه له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمنه ده، نو افغان چارواکي به هم هڅه وکړي چې په یاده مبارزه کې د روسیې زیاتې مرستې وغواړي. زنګول د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د خپل څلور ورځنی سفر په دې وروستۍ ورځو کې د سه شنبې ورځې نه د روسیې د ملي امنیت سلاکار د کورنیو او بهرنیو چارو او د ملي دفاع له وزیرانو او د امنیتي صنعت د کمپنیو له مشرانو سره لیدنه وکړي. په کابل کې له وروستۍ خونړیو بریدونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي، هیواد له افغان حکومت سره د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد مبارزه کې همکاري ته چمتو دی. او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نوروی د ملي والي د حکومت د چلند د بهتر کېدو لپاره له خپل متحدانو سره سلا مشورې کوي چې د دې حکومت تر دوه کلنۍ وروسته یې په وړاندې څه ډول پریکړه وکړي. د دوشنبې په ورځ ښاغلي نور په بلخ کې د مدني فعالانو سره په یو غونډه کې وویل، ډېر ژر به کابل ته ولاړ شي او هلته به له خپلو متحدانو سره په دې وغږیږي چې د ملي والي حکومت په وړاندې څه ډول دریځ خپل کړي. دی وایي، موږ له خپلو متحدانو سره سلا مشورې لرو او له لویو شخصیتونو سره د حکومت تر دوه کلنۍ پورې به موږ پریکړه وکړو چې یا به د حکومت مثبت لوري ته ښی پښه مخکې کوو او یا هم نورې پریکړې چې د هیواد او نظام او خلکو خیر پکې وي کوو. موږ به په دې اړه پریکړه وکړو. اته محمد نور چې کلونو راهیسې د بلخ د ولایت چارې سمبالوي، په دې اړه چې د حکومت په کومو برخو کې اصلاحات غواړي او د غوښتنو د منل کېدو په صورت کې به دا متحدین یې څه ډول دریځ خپل کړي څه ونه ویل. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د جرمني د اباوري ایالت د کورنۍ چارو وزیر ویلي هغه ځان وژونکي بریدګر چې په انبا ښار کې چاودنه وکړه د اسلامي دولت له وسله والې ډلې سره یې بیعت کړی و. له داعش سره تړلي ایما خبري اژانس هم ویلي چې دا برید د دوی یو پلوي ترسره کړی. د یکشنبې په ورځ د جرمني په جنوبي ښار انباخ کې یو 20 کلن سوریایي بریدګر هڅه وکړه چې یو کانسرت ته ننوځي، خو کله چې کانسرت ته د ننوتلو اجازه ورنه کړل سوه. د کانسرت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوځول، خپله ووژل سو او 12 کسان نور یې ټپیان کړل. د جرمني د باوري ایالت د کورنۍ چارو وزیر یوهیم هرمن وای د بریدګر د پناه غوښتنه رد سوې وه او 2 کاله مخکې جرمني ته رسیدلی و. د بریدګر نوم نه دی په ډاګه سوی، خو ویل کېږي چې تر دې مخکې د ځان وژنې د هڅې په خاطر تر رواني درملنې لاندې و. په تېره څه باندې یوه اونۍ کې جرمني د تاوتریخوالي د 4 پرله پسې پیښو شاهد و. د امریکا د ډیموکرات ګوند کنوانشن پرون ناوخته په فلیډفیا کې د اختلاف په فضا کې پیل شو. د برنی ساندرز پلویانو د ډیموکرات ګوند په احتمالي کاندید هیلری کلینټن پسې د تمسخر نارې وهلې او په لوړ غږ یې د ساندرز نوم یاداوه، او دا په داسې حال کې ده چې نوموړي له میرمن کلینټن څخه خپل ملاتړ هم څرګند کړی. د فلیډفیا په ویلز فارګو مرکز کې د ډیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ اختلافات تقریبا سمدستي وروسته له هغې رابرسیره شو چې د بلتیمور ښاروالۍ د ډیموکرات ګوند 4 ورځنی کنوانشن پرانیست. تمه ده چې میرمن کلینټن به د دې کنوانشن په پای کې رسمن د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه تایید شي. د امریکا د فلوریدا ایالت د فورت مایرز پولیس وایي هغه برید چې پرون دغلته په یونایټ کلب کې وسو یو تروریستي برید نه و. هغه 2 کسان چې په دې برید کې وژل سوي عمرونه یې 14 او 18 کاله سب سوي دي. برید د فلوریدا د فورت مایرز ښار په بلو کلب کې شوی چې د تنکیو ځوانانو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و. په دې برید کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان سوي هم دي. ځایي رسنیو یې راپور ورکړی چې په دې کلب کې د ډزو په تړاو پولیسو یو مشکوک کس هم نیولی. دوی د پیښې د سیمې شاوخوا د نورو احتمالي مشکوکو کسانو لټون هم کوي. او کرملین د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې وایي په روسي لوبغاړو به په ریو دی جنیرو کې د اولمپیک د 2016 میلادي کال په نړیوالو سیالیو کې بندیزونه ونه لګوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوب د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه مثبته ګڼلې، او د روسي او د دې کمیټې ترمنځ یې د لا ډېرې همکارۍ غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه د هرې لوبې اړوند فدراسیون ته سپارلې څو د ځواکمنتیا د درملو د کارولو لپاره د روسي لوبغاړو د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د بیلابیلو لوبو نړیوال فدراسیونونه به د هر لوبغاړي د ډوپینک ضد سابقه څېړي او پر همغه بنسټ به پریکړه کوي. په لومړي عکس العمل کې د لامبو وهلو نړیوال فدراسیون د 2016 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې د او روسي لوبغاړو ګډون رد کړی و. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې افغان حکومت د ولسي مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی د مسؤلو ادارو له لارې د ولسي خلکو خوندیتوب څېړي او د ملکي خلکو د ساتنې په برخه کې یوه پالیسي نهایي کړې چې ډېر ژر به تصویب شي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د ولسی مرشوبلی د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د راپورټ لخبریدو وروسته افغان حکومت وایي دولت د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر فعالیتونو او د ملکی وګړو په ساتنه د حاکمو مقرراتو او قوانینو سربیره د ملکی وګړو د ساتنې پالیسي نهایي کړي چې په نږدې وخت کې به تصویب شي. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ملګرو ملتونو د ولسی مرګ ژوبلې رپورټ ته په اشاره وویل چې افغان حکومت هم د ولسی مرګ ژوبلې د زیاتېدو رپورټونو اندېښمن کړي او له بېلابېلو لارو به هڅه وکړي چې د ولسی خلکو خوندیتوب باوري شي. ښاغلی مینپال ازادي راډیو ته د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په اړه وویل
راپور دا ثابتوي چې افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون د هغه جنګ اصلي قربانیان دي چې له بده مرغه پر موږ باندې تپل شوی دي. دا راپور دا هم ثابتوي چې په پراخه توګه د زیان اړولو اصلي عامل طالبان او نورې پرورستي دليل
دا یوناما په ریپورت کې طالبان او د حکومت نور مخالف ډلې د ولسی مرکشوب لپاره پسلو کې د شپېتو برخه مسولې بلل شوی، خو د افغانستان حکومت پلوز وکونو ته هم په دې برخه کې د ملامتۍ غوتنیول شوی او د یوناما په وینا په سلو کې د درويشت ولسی مرکشوب لپاره مسول دي. دا ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال وای په ګڼو مواردو کې وسلوال طالبان د خلکو لکورونو بریدونه کوي چې د ولسی مرکشوب لپاره سبب کیږي.
د افغانستان د خلکو دشمنان د جګړې پر مهال باندې لامنیتي قواو سره د مخامخ جګړې توانه لري او د خلکو له کورونو ته د سنگرونو او د خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي.
خو ښاغلی مینپال زیاته کړه له دې سره سره د افغانستان دولت په بشپړ توګه شپندې چې د حق مواردو په اړه هر اړخیز څېړنې وکړي چې پکې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د بې پروايي له امله ملکي تلفات رامنځته شوي وي. د ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې کې هم ورته یادونه شوې او زیاته کړې ده ولسمشر اشرف غنی ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ویلي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په برخه کې دي ټول ملي او نړیوال قوانین په بشپړ توګه رعایت او د جګړې پر مهال دي د ولسی خلکو خوندیتوب خپل مسولیت وګڼي. د ملکی مرکشوب لپاره په اړه د ملګرو ملتونو په ریپورت کې د ماشومانو د مرکشوب لپاره د کچې زیاتېدل ویرونکي او د شرم وړ موضوع بلل شوی. دغه راپورت چې د 2018 کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی وګړو د مرکشوب لپاره ارقام ښیي، د مزکنیو جګړو زیاتوالی، د وسلوالو لوري لوی انتحاري حملې، هوایی بمباری او د ماین چاودنې پکې د ولسی خلکو د مرکشوب لپاره د زیاتېدو اصلي عوامل بلل شوی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنی اوریدو ته بلنه درکوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
وال سټریټ جورنال په یوه مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته کتلي چې پکښې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه راغلي. په دې مقاله کې راغلي چې سږ کال د افغان ملکیانو تلفات ډېر زیات و. ملګرو ملتونو 1601 وژل سوي ملکیان او 3515 ټپي سوي ملکیان ثبت کړي دي. د راپور له مخې د ملکي تلفاتو زیاتوالی ښیي چې د جګړې ټول لوري د خلکو ژوند د ژغورلو په ژمنه کې پاتې راغلي دي. مقاله وایي چې د سولې هڅې تر ډېره بریده ځکه بې نتیجې پاتې سوې چې طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې. د حکومتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ د نښتو په پایله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې او له همدې کبله د تیر کال په پرتله سږ کال د تلفاتو شمیر 30% زیات شوی دی. سټارز اند سټرایپس هم په افغانستان کې د جګړې له کبله د ملکیانو مرګ ژوبلې ته کتلي او لیکلي دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیرو شپږو کلونو د همدې مودې په پرتله زیات ملکي تلفات رامنځته شوي. سټارز اند سټرایپس هم د ملګرو ملتونو شپږ میاشتنی راپورت په اشاره لیکلي، دا راپور دوی ورځې وروسته له هغه خبر سو چې په کابل کې ورستۍ پیښه د 2001 کال راهیسې له تر ټولو لویو پیښو څخه وه. مقاله لیکي د شنبې په دې پیښه کې اتیا کسان وژل سول او لږ تر لږه 200 نور ټپیان سول. د نوو معلوماتو له مخې د روغتیا د وزیر په وینا په دې پیښه کې شپږ شپېته کسان وژل سوي دي. مقاله زیاتوي چې په راپور کې دغه حمله نه ده شامله سوې. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې منلی دی. د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په 2009 کال کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات ثبتول پیل کړل. په 2015 کال کې دغه دفتر 12002 ملکي تلفات ثبت کړي دي. د راپور له مخې حکومت ضد ډلې لکه طالبان د سږ کال د لومړیو شپږو میاشتو د 10% ملکي تلفاتو مسؤلین دي. راپور وایي چې د حکومت پلوه ځواکونو له لاسه تلفات 40% زیات شوي دي. نړیوال ځواکونه په یو خپل آخري ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او په کابل کې د وروستۍ پیښې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پیښه د افغانستان له ختیځه د باندې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لومړۍ لویه حمله وه. مقاله زیاتوي چې له دې پیښې وروسته په کابل کې امنیتي اقدامات زیات شوي دي. ولسمشر غنی امر کړی چې په ځانګړې توګه د کابل په لویدیځ کې امنیتي اقدامات باید زیات شي. حمله په همدې سیمه کې سوي وه. ولسمشر غنی په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به د دې حملې غچ واخلي. مقاله زیاتوي چې حکومت همداراز د لسو ورځو لپاره پر هر ډول لاریونو بندیز لګولی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. رومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ماشومانو لپاره د نوې چاپ شوې شعري ټولګي په اړه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور لمشر اجمل تورمان سره مرکه اوري.
یعنی ک پیغام ولیکدوی اغه هم په غیر مستقیم ډول نه په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا بخوي.
نورګل شفق ته هندستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د دوهم تاج محل په اړه کې لنګ معلومات راوړي. دوه لنډې کایتونه او په ادبي باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تخیل په اړه کې راته غږیږي. خوترار چلومبای فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزای راوړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر سالار حرکت له بنسټ سره د دوی په پروګرامونو کې مرسته کوي. د بختر اژانس د خبر له مخې دغه بنسټ غړي د پیغامونو د رسامي او خطاطي په مرسته په هیواد کې له ناخوالو سره د مبارزې نیت لري. د هنر سالار حرکت خطاطان او انځورګران د ښار پر زینو دیوالونو د تصویرونو په انځورولو سره غواړي د فساد او نورو ناخوالو په مقابل کې هنري مبارزه وکړي. د هنر سالار حرکت د بنسټ مسؤل امید شریفي په وینا د دوی فعالیتونه له دوو کلونو راپدې خوا پیل شوي دي او دوی له فساد سره د مبارزې په کار کې ګټور هنري کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه دغه جمله چې زه تا وینم هغه کسانو ته ډیر څرګند او روښانه پیغام لري چې په فساد لاس پورې کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په چاپیریال ساتنه کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې امریتونو په چاپیریال ساتنه کې د ښځو د رول په باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې د پوهاوي غونډه جوړه کړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات خبرې وکړې او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو رول اغیزمن وباله. نوموړي څرګنده کړه د کلیو او ښارونو ښځې په هغې سلیقې سره چې د پاکوالي او صفایي په کار کې لري هم په کور او هم له کوره بهر مهم رول لوبولی شي. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د جندر عامر نادری رشیدی تصویري معلومات وړاندې کړل او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو نقش وستایي. په غونډه کې د چاپیریال د ککړتیا د ستونزې په باب هم خبرې وشوې او برخوالو ځینې طرحې وړاندې کړې.
مو په خپل شعر کې د هغه شعري ټولګې نوم دی چې شعرونه یې ماشومانو ته لیکل شوي. په دې ټولګه کې پر پښتو سربیره دری او انګلیسي شعرونه هم چاپ شوي دي. ټولګه په دې وروستو کې د ماشوم د ادبیاتو کور خپره کړې ده. د دې کور مشر ښاغلی تورمان په اړه وایي،
موږ په خپل شعر کې یا مادر شعر ما په انګریزي هم ورته یو نوم لري، د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور چاپ کړی ده. دا کتاب چې ساس مخ ته پروت دی دا د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس لخوا چاپ شوی دی، یعنی مالی ملاتړ یې د هغوی د خوانه شوی. دغه تعلیمي او تحصیلي مرکز چې دی دا د ښځو لخوا نه دی، د ښځو لخوا نه ښځو ته. او دا چې مونږ د چا خبرې افغان چلم پی ویلی دی چې داسې یو پروژه مو ورته وړاندې کړه چې په دغه کتاب کې یوازې د نجونو شعرونه دي، نو ځکه دغه مسې د چاپ دپاره زړه ښه کې
خو همدغسې کم په چل چل کې چاپول ډیر نور شیرونه بم چاپ کړي. په دې ټول څو شیرونه دي؟
په دې کې شاوخوا څلوېښت شیرونه دي.
تورمان صاحب، دغه د ماشومانو د شیرونو پیسې کې یو وخت ویل کېده چې دا شیرونه باید روزنیزي او اخلاقي مسایل پکې په پام کې ونیول شي. وروسته وروسته بیا د خوند مسله، د لذت مسله، د کیف مسله دا هم پکې را پیدا شوه. تاسو او ستاسو د ملګري چې کار کوي در سره د شیرونو په انتخاب کې کوم ټکي ته ډیره توجه کوي؟ هغه روزنیزو اخلاقي مسایلو ته که د خوند مسلې ته چې ماشومان خوند ورکړي؟
بله، مننه عمر صاحب. ادبیات یو قیمه موضوع ده. زه کولی شم یوازې ځان د خوند دا خبرو کوم، نول برګری بار څوک په خپل بل نظرونه لري. زما په نظر باندې د ماشومان د پاره شیر دا لازم نه ده چې مثلا هغه د پیغام ولري کوي نه لري کېدای شي یو شیر لکه د ماشومان خپل بدلې چې دي په فولکلور کې موجود دي، هغه که زیاتره موږ واورو اصلا هیڅ پیغام نه لري، فقط یو کمپوز جوړ شوی دی آهنګینه کلمات سره راټول شوی دي. ولی ماشومان خوښي، ماشومان وایي او سره علاقه لري، مینه لري. یعنی که پیغام ولیکدوی هغه هم په غیر مستقیم ډول ما په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا بخوي، ولی که پیغام هم ونه لري ضرورت نشته. فکر کوم چې د خوان موضوع دی ته باید ډیر پام وشي. ماشوم ته باید د شعر ولیکل شي چې ماشوم احساس کی، لمس کی، خپل چار چاپیره خپل دنیا ورته پکې وویني. په دې شعرونو کې که څه هم د ستاسو د دې موضوع ته پام شي، شاید هغه پیغام پیغامونو موضوع کسان زیاتره د سیدی چې پیغامونه هم ورکشتوله کې یو تعداد کې نه هم وی ولې د اغه شایانو نه لري دي تر ډیره پرې چې مثلا مشران خپل مسولیتونه د ماشومان په وګبر کړی
د ماشومان پیسې کې دا ویل کی چې دوی له تبی پدیدو نه ډیر زیات متاثر کیږي په دوی باندې دا ډیر زیات اغیز کوي په دغه شیرونو کې چې په دې کتاب کې چاپ شوی دی ما چې وکتل دغه سیستم ډیر کم پکې ومندل چې او یو بل شی چې ده دوی معمولا له هغه ژویو سره علاقه ښیي چې هغه دوی ته ورنږدې کیږي فرضاً دوی له پشو سره له سپي سره په کلیو کې دغسې نور حیوانات چې دي له دغو سره دوی ډېره زیاته علاقه ښیي په دې کتاب کې چې ما وکتل دغسې څه مې ډېر کم وموندل پکې په دې حیسه کې منظر څه ده
بلې زه فکر کوم چې عمان صاحب شاید ټول کتاب نه وي کتل شوی ځکه داسې یو دغه مثلا په 15مه صفحه کې شعر دی چک 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 چتری دارم چرمی د باران ترم نه میشه وخت شوه ګرمي کلا بسر نه میشم چتری باران موضوع راغلی ده چې طبیعي د خې سره یو دغه دی مثلا بهار په نوم باندې یو شعر دی د 2 صفحه کې ولولې تر کې شعر دی نری نری باران دی لالا میرا روان دی
خیر په پښتو شعرونو کې مې همدا یو تر سترګو سوی وو په هر حال د ماشومانو د شعرونو په حساب کې د ما خپله تجربه دا ده چې دوی موزیکال شعر خوښوي خوش آهنګ شعر کورته وایو په دغه شعرونو کې چې ما ولیدل کله ناکله پکې وزنونه ماتې او ستاسو په خیال هغه کسان چې شعر لیکي د ماشومانو لپاره کومو ټکو ته باید زیاته توجه وکړي چون تاسو خپله تجربه لرئ د ماشومانو د شعر پیسې کې
انکریج مستند مثالونه موږ ولې ځکه تر ډیر په دې باندې هڅه شوی مثلا چې قافیه او ردیف دې موضوعات ته پام وشي او ځنه د وزن موضوع په شعرونو کې دا سیدی چې مثلا د مشان په شعرونو کې کې سر تر اخر نه ټول بیتونه مثلا په یو وزن باندې راشي هغه خدا ولې به ماشومان لپاره په شعرونو کې ډیر مثلا په امداتا شوی چې موزیکالو کلمو دې شوی ان باندې تاکید وشي تر ډیر دې موضوع ته دغه نه کیږي او ځنه دا کسان چې دي دا اغه کسان دي چې نوې د ادب ډګر ته را دنګړي اختر کې کتاب سو غوړې ده د اتلس نونس کسانو شیرونه چاپ شوی دی یو نوم بم تاسو ته آشنا نوي
تاسو مستند بیلګه وغوښته دا نمونه به فرزن وګورو ماشومان یو ماشومان یو لاغټیو کې ګلان یو جنگ کې خنه یو بدرنګ یو مونږ د سولې مینان یو خوب سپورت او ګودي لوبي دا سی او شاید تاسو وګورئ
فکر کوم چې د وزنی نظر کوم سندن لري او
خوب سپورت او ګودي لوبي دا 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 مشکل لري د وزن په حساب باندې
دا هغه سوندې دي چې ګرچې سوندې هم ضرورت نشم ملي ولې دا ډېر په خو شاعرانو په دغه کې دي
هغه تخنیکونه چې یو شعر ور باندې موزیکاله کېدلای شي ستاسو په خیال کوم دي
موزیکال موضوع دا چې اشاره وکړه د کوم مبشوم ذهن او چې طبيعت د موسیقي سره جوړ دی او هغه څه چې مثلا موزیکال یې پخې کې ډېر خرات لې شي مثلا ځینی شان دي چې هغه فزیکی موجودیت نه لري ول په شعر کې ډېر خرات دي مثلا د ترافیک چکړه د پلاخ او کوي کنه مثلا چور 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 کنه دغه کوم فزیکی دغه نه لري موجودیت نه لري ولی دغه د صوتي چیزونه په شیرونو کې راوړل کنه مثلا د پښو غږ میاو 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 کنه دغه شیان راوړل په دغه کې مثلا مخپل په ماما ډول شیر کې راوځي چې ساعت کوي ټیک ټیک زوای ملک لري کنه ساعت اخلي کوک کوک زبې مڅوک څوک کنه دغه شیان راوړل ما په نظر باندې چې صوتي وی غږ وی موزیکال وی د ماشومان د اخره او تکرار د اندغه غګونو تکرار په وار وار سره دا شعر تډیر خوایست ورکی
یو بل شی چې موږ په فولکلور کې لرو البته د غټانو لپاره د ماشمانو لپاره ما ډیر کم لیدلې دي د غټانو لپاره تاسو کله لیدلې دا داستانونه دي ته
په منظوم داستانونه
منظوم داستانونه منظور دي موږ د ماشمانو لپاره منظوم داستانونه نه لرو په دې چې موږ فکر کړای دا کله چې دا سی او څام به چمپس
ولخه ده دا موضوع تاسو ته اشاره وکړ ما څو مدامخ کې چې اطلاعات فرنګ وزارت له وزیر خغلی عبدالباری جهانی سره زمونږ لیدنه لاغله ما وغوښتل چې دې برخه کارو کې هغه ژمنه هم کړی ځکه جهانی صاحب شیرونه په تاسو لیدلی تر ډیره داسې کیسې زنداد لري چې کیسې په کې بیان شوی دی په منظوم ډول باندې په فولکلور کې موږ مثلا دا شان لري او څه بیلګه شي مور ملاړه د کامې تراب شي غرمه ته ماته په لیراري په دې ورکم واته واه ماته پیرا کې به تر اخره پرې کنه دغه یو کیسه مثلا په دغه کې په منظوم شکل باندې راغلي د ماشومان لپاره د دې تنوري بیلګه هم شته دي موجود دي. ولې زه فکر کوم چې اوس چې د لویان د خانه کم تخلیق کېږي د ماشومان لپاره دې موضوع ته پام وشي، ستاسو خبرې په استناد باندې ماشومان خوښوي که ولیکل شي لنډ ولیکل شي کنه، مثلا یو سیو پینځلس بیت یا لس بیتو کې فکر کوم چې هغه سوې هغه زده کړه د ماشوم لپاره ساده سند نه بنوي.
په دې کتاب کې مې تقریبا دوه درې شعرونه مې داسې ولیدلو چې مور ته پلار ته خور ته دې ته لیکل شوي دي. ما دا په مجموع کې د ماشومانو د لپاره چې کوم څه چاپېږي البته وخت ناوخته ما کتلی دي، تقریبا همدغه موضوعات پکې، خو د نورې دنیا شعرونه چې بیا ګورې مختلف موضوعات پکې. د موضوعاتو د تنوع په خاطر باندې څه کول پکار دي، یعنی چې موږ لا همدغه څو شیانو راووزو
خبره ده. د تنوع په خاطر باندې ما موږ څو ځلې په دې باندې غونډې نیولې، دا موضوع شریکه کړې ده خپلو همکارانو سره، هغه څوک چې نه په دې برخه کې کار کوي، چې تنوع په کار ده، یعنی ضرورت نه دی چې موږ په سولیدلو کلماتو باندې سولیدلو موضوعاتو باندې موږ بیا مثلا په هغې باندې راشو، یا دا په دې معنا وي چې مثلا په شخوند وهلو خوړو باندې یو ځل بیا شخوند وهل شي. موضوعات داسې نه ده چې ماشوم دنیا ډېره وړه ده چې یوازې مور پکې پلار پکې مثلا د ولې لاتفی نظر د دوی پیوند د پلار سره د مور سره کنه، د بل شک چې یعنی کله ناګهانه دغه موضوع راشي
په دې ټولګه کې دا وسم چې ما وکتل درې شیرونه په دې پیل کې د مور لپاره دي. تاسو چې کله د دې شیرونه انتخاب کوئ دا موضوع په نظر کې نه و چې دغه تکراری دي تقریبا،
یعنی څه نقص لري تاسو فکر کوئ؟
ما په نظر دا ده چې دغه مخکې لکه مخکې چې تاسو وویل دا یو ډیره کلیشه موضوع سو او تکرار سو، نوې خبره کول پکې ډیر مشکل دی.
فکر کوم کله ما په شیرونو کې پیندش پک ځلې یو شی تکرار شي او موضوع تکرار شي هغه کې شي او ایب وګڼل شي. ولدا چې د بیلا بیلو شاعرانو په شیرونو کې چې کېدې شي توارد هم ورته ویل شي، یو سره رامنځته کیږي مثلا د غوې علاقه مندي دغه موضوع سره، فکر کوم چې دا کوم ایب نه دی.
ډیر داسې موضوعات ستدي چې هغه ته مشاعري نه دا کړی. فرضاً کیدای سوای چې یو شیر مو د گیم لپاره لیکلای وای، مثال مدرته وای، یا ځینی نور د لوبو وسایل دي چې نوی دی بهخي ماشومان ور سره بوختي.
زه د دې تنوع خلاف نه يم جناب منصب، زه وایم تنوع موجود دی. دغه کسان چې شیرونه ویل ما وای چې دوی یو شیر دوه به شیر دلته راغلي کیان د دوی په شیرونو کې پراتلونکي کې مثلا دغه موضوع دغه کیږي بیا ورته ویل چې تاسو تنوع نه دکړي، مثلا تاسو پنځه شیر د مور لپاره لیکري پنځه پلار لپاره لیکري دي.
یو بل څه په مجموع کې د ماشوم د ادبیاتو ماهرین هغه ته توجه کوي، فولکلوریک وزنونه دي چې زموږ په ادب کې ستا دي، په مجموع کې په شفاهي ادب کې. تاسو څومره دې موضوع ته توجه کړې ده؟
زه فکر کوم که په دې برخه کې موږ نوي وزنونه نوي بحرونه او نوي موضوعات لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه دا وازمو دا بخوي. البته په خوانی ته هم توجه پکار ده، یعنی په دا شیرونه کې نمونې زه اوس واخلم تاسو وایم په دې کې داسې شیرونه هم شته چې فولکلوري وزنونه ته مراجعه شوې، مثلا د هغې په استناد باندې لیکل شوي دي. ولې تر ډېره لکه څنګه تاسو وویل د دوی خپل ایجاد شوي وزنونه دي. زه چې کله ماشوم ته شعر لیکم هغه په موسیقۍ کې اړوم، مثلا کمپوز ورکوم، تجربې لپاره وایم، مثلا خپل زامنو ته وایم یا نور ماشومانو ته چې هغوی ورسره څومره علاقه مندي دي څخي څومره خوښیږي. که خوښ شو نو بیا فکر کوم چې نور ماشومان هم شاید خوښ کړي، بیا په مخې موضوعات لیکم. نو په دې کې شاید دغه وزنونه چې وي ډېر دلچسپ نه وي، شاید دغه وزنونه چې اوس کاریدلي دوی د خوانه، ځکه ما بیا هم تاکید کوم دا کسان نه وي نوی دې کار ته مخه کړي.
تورمان صاحب، دغه ټولګه ستاسو تر نظر لاندې چاپ شوی ده، تاسو په خپل څومره راضی استئ د دې ټولګینه د کوم باس چې موږ تاسو وکړو د دې پرانا کې؟
زه ډیر راضی یم او هیله مې ورته ډیر دي، ځکه موږ باید په دومره جدی انداز سره موضوعات ته ونه ګورو چې نوې نوې موږ مثلا د غیر لپاره کار کوو. په افغانستان کې ماشوم ادبیات ډیر ځپل شوي، اصلا ورته کار نه لري شوی دی. د ګوت پښمیر چې څوک څه پیدا کیږي هغه باید هم واڅول شي په دې برخه کې، سنا چې مثلا نیمګړتیا ورته په ګوت نشي ورته په ګوت شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دوی هڅونه ته ضرورت لري چې باید واڅول شي، او زه خپل شخصا د لومړنۍ کارونه دوی راضی یم.
آزادی رادیو مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د هندوستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د پوستخانې او سپینګری مامور خپلې میرمنې ته تاج محل جوړ کړی. دا تاج محل له مرمرو نه دی جوړ، پر دیوالونو یې رنگینې کاشي نه دی لګېدلې، د معمولی خختو او ډبر و راغیدلی. د پوستخانه د دې مین سپینګیری مینه اوس په دې دنیا کې نشته. د دې تاج محل په اړه نورال نورګل شفق راکوي.
ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا.
تاج محل لسپینو مرمرو جوړ د مینې هغه څلی چې شاه جهان د خپلې میرمنې ممتاز محل لپاره د هند په آګرې کې بنا کړ. خو دې ته ورته له دویم محله خبر یی مرمرین به نه وي، خو هغه هم یوه مین د خپلې محبوبې لپاره له کاڼو، خښتو او سیمټو جوړ کړی دی. یو سپینګیری چې د پوستخانه یو عادي مامور وو، ولې دې ته وهڅېده چې د خپل ژوند ګټه وټه ټوله د میرمنې لپاره پر داسې یوې یادګاري مقبرې مصرف کړي؟ دغه مین نه شاه جهان پاچا دی او نه معشوقه ممتاز محل ده، بلکې دا مین د هند په اتر پردیش ایالت کې د پوستخانه یو عادي مامور فیض الحسن قادری دی چې د خپلې میرمنې تجملی بیگم لپاره یې په 2012 کال کې د هند د اتر پردیش ایالت په بلندکار کې د تاج په نوم دغه د مینې یادګاری څلی جوړ کړ. دی دغه څلی ته په یو شعر کې وایي: نه دا شیش محل دے گلے او نه تاج محل، دا خستا لپار دے زما د مینې چلے. تجملی بیگم د دغه سپینګیری د ماما لور وه. په لومړي ځل لیدو لکه پخوانی افسانوي عاشقان سره مین شول. د 1953 میلادي کال د جون پر 14 یې نکاح سره وکړه. سپینګیری قادری وایي چې د میرمنې مې د ډوډۍ پخول نه وزده. په اولو ورځو کې ما ورته پخوله، خو وروسته یې داسې زده کړه چې زه نشوم ورسره رسېدی. وایي د بیګمې یوازې د قرآن شریف لوستل زده وو او عصري زده کړې یې نه کړي. ما به عشقي ناولونه ورته راوړل چې راته ویل ولي، او هماغه و چې د اردو ژبې لوستل مې ورزده کړل. وایي د علیګړ په سینماو کې به په ګډه د فلم لیدو ته تلو، او د فلم د سندرې زمزمه به مې چې پیل کړه نو دې به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوږه به یې سر کېښود. سپینګیر قادری وایي چې په خپل ژوند کې ډیر خوشاله وو. هیڅ کله مو ترمنځ داسې خبره نه دراغلی چې سره مرور شو، یو بل مو نه خفه کول. صرف یو څه وو چې میرمن تجملی به کله کله یادول او خفه کېدله به. هغه څه وو؟ وایی د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړه شوه، چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید، او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یوه مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو، او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه. خو د تجملی بیگم او د سپینګیری فیض الحسن قادری اولاد نه کیده. همدا دلیل و چې میرمن به یې کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې په رحم کې مې رسولې دانه وه، او ډاکټرانو ویل چې که دا لرې نشي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندی غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم، خو ما د تجملی بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو، له مرګ وروسته به موږ څوک یاد کړي؟ وای ما ورته ویل چې زبه د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مخلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټی مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه، او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلعه کې بندیوان شو، نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و، او هغه درد دا و چې کله تجملي بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه، نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوې کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل، خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم، او دا ارمان به له ځان سره ګور ته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلې مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملي بیګم دفن ده، او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پرېښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوی. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې، او په خپل می ودان کړه.
تیرا دوپټا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی، او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي. خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلی په لحاظ ښایي تر هغې ماڼۍ کم نه وي. دغه عمر خوړلې مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي، او په سر یې شعر زمزمه کوي چې ای زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، ای ما ته له خپله ځانه ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم، او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
لمخه ولویږی دیواله تانه پنا ده شالیلا شینکی خالونه، مخ دی گلاب شونډې دی پاڼې، غړۍ د ځانې ګرځوي رنځور دی کړمه. لنډۍ پر لنډون سربیره نور ګڼ کمالونه هم لري. یو دا چې که نقاشان وغواړي فولکلور نقاشي کړي، نو یوه غوره وسیله زیرمه یې د لنډیو انځورونه دي چې متاسفانه تر اوسه یې ډېرې کمې بېلګې لرو. فرشته مرسل راغلی او دوه نکلونه ورسره دي. په یوه نقل کې دوه مینان د دیوال له شا د مینې سندرې سره بولي. داسې تصویرونه په لنډیو کې ډېر راغلي، په دې اله چې انځورګران دې تصویرونو ته هم پاملرنه وکړي، او یو وخت د انځوریزو لنډیو ټولګې ولرو. غوږ به شو مرسل ته.
د چین د خلکو یو حکایت. دا د ډېرې پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یو لور درلوده، نور اولاد یې نه و. د پچالور هم خولې و هم خيار او سربيره پر دې خورا تکړه سندر ماروه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډېر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار و چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلابو بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره وو، سپین وو، زیړ وو، نارنجي وو، ګلابي وو، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اوریدلی وو. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی. شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی وو. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورته تیره شوه چې شهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه وکتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. ده د شنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قضی القضات و. دل ځان سره یوه ډېره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بې ارادې په لوړ آواز ویل، واه څومره ښکلی. خو له دې سره سره شرط پوره نه شو او قاضی القضات ناکام لاړ. د اوړي د موسم په یوه خیال پارونکي مازیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلي ویلي کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کنه وکړه. د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې دې ته ویل کېږي او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دې خوا یې د مینې سندره اسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین آواز واورېده، په ځواب کې بله سندره وویلې او په هغې کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شهزادګۍ غوښتنې ته سندری ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته وویل چې که شین ګلاب پیدا کولی شي، واده درسره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې وښکې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. پاغش په شهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دې سمدستي وپېژنده. دی هماغسې و لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پوره کېدله چې له سندرو سره املا وه. سندرغاړي شهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی، د سندرغاړي زلمی په ځای شهزادګۍ پلاټ ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره ور یاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. ستا په لاسونو کې ناپوه هلک ته ژوندۍ مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه یې شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل راسره مرغۍ مړه ده که ژوندۍ؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دی به یې خوشې کړي، او که ووایي چې ژوندۍ ده نو دی به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې باید د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. ځواب یې ستا په لاسونو کې دی.
د تخیل په باره کې مو ښایي ځینې نظریات لوستي وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننی ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی، د بحث د اورېدلو بلنه درکوم. ډاکټر صاحب ستړی مسې؟
ډېر مننه اومن صاحب، تاسو ستړي مه شئ.
ډاکټر صاحب، په تېر بحث کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل و، او دا مو وویل چې په راتلونکي بحث کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډیر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د شعر په نثرو کې دوه نثرونه داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی، او کله چې دیوی په دې د جوهر خبر وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نه سي چې دا څه ده، فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له د ادبي تخیل څنګه یې، په دې یو څه خبرې راته وکړه. چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پروتو تصوراتو څخه یو نوې ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی. یا موږ چې د کوم عیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي، د عیني پدیدو عیني حوس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي، بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړي هغه ساموئل ټایلر کالریج دی، چې دی د 1902 نه تر 1932 کلونو پورې اوسېدلی. او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړي تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کالریج وایي چې تخیل یو داسې جادویي قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي، او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کالریج په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوه ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بل دوهمی تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ مزګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو، او بیا وروسته دا زما د درک مرحلې ته رسېږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کالریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې موږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم،
ز ارادتن دا انتخاب نه لرمه چې دا د ماته د توران غونتې ښکاره شي، یعنی زمونږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کالریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دي، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې موږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پراته خواره واره تصورات سره را یوځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله موږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنې که د انسان حواس کمیږي، مثلا موږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي، د بصري حس په کې راکمیږي یا د سمعي حس په کې راکمیږي، هماغومره د تخیل ونډه راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اول مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوسټیریر، چې قدامي، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. موږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا عکس د مشترک حس په هنداره ځلېږي، اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه شی دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې موږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې موږ وینو یا موږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کیږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې موږ او تاسو چې هره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کېږي، هلته ذخیره کېږي. ما وویل چې موږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کېږي، او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کېږي او راټولېږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجېږي یا د دې خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوه معناوې سره ترکیبوي، یوه بله درېمه معنا ورنه زېږوي. یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي او معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نورو دنیا کې تقریبا لسلو کلونو را په دیخوا د نقاشۍ پیسه کې یو نظر ده په نورو دنیا کې. هغې وایي هغه کار چې کمره کولی سي او تر نقاشې په مراتبو ښه کولی سي، هغه وایي چې هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې څه انځور کې چې هغه کمره ونسي کولی. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دی خپل رواني کیفیتونه چې دی، دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرزن لته سره حساسیت لري دا شی دی انزور کی چې دا د کمرې په واس پورا نه ده او یو بل څه چې تاسو یاد کو هغه هم جالب ده البته زی په نقاشي کې ګورم په عکاسي کې ګورم دا شی په عکاسي کې ډیر دوت څه ځین شي یعنی په طبیعت کې آشنایی مګې سره وینو لو اونې ډیر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کیږي فرضاً تیر ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید د دې تخم کټ مټو او غوټو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالو په لمنو پورې زرګران جوړوي داسې میده میده وړې وړې غوټې دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو موږ له دې نه ډېر زیات خوند اخلو نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرضاً دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي یعنې په لوی لاس دا کار کوي نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي دا جالب و یعنی دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی دی او خلک یې کوي
بالکل عمر صاحب لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو په دې کې یو منطق دی چې په هغې کې اولي تخیل وي اولي تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه کیمرا داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کې چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده دا د ګل منظره ده او دا د افق منظره ده خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف ژوند ورسره ګډوي ترکیبي وي د کمرې په هغه کې اولي تخیل ده او په هنر کې دوهمي تخیل ده اولي تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو مثلا ته یا دا اوریدونکي چې زما خبرې اوري دوی نشي کولای چې دا ارادتن دا صفر سکي چې د رباب نغمه اوري دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکي دا مجبوري ده او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپل حافظې او د خیال د ګودامونو یا د ګلریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضح شي د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې تبې په شان سړي خواره ترې چار چاپیر لکه غاښونه ولاړ مولا جانان مې پکې وساتې د ژبې په شان دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري امیجنیشن کار شوی هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې اول په خیال کې د نرګس د رنځور د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي اول د حواسو د لارې حس شوي بیا درک شوي او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې په ټول نباتاتو باندې او د طبیب او د رنځور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکوي د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبیب یا د رنځور او د نرګس او د دوی د تصوراتونه چې د دوی تصویرونه سره یو ځای شي دا سره یو ځای کېږي یو مرکب شکل ورنه جوړېږي کاروان صاحب وایي چې د نرګس رنځور او د شبنم طبیب دا دوهمي تخیل دی کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پوئټري په انګلیسي کې لیکلي خو موږ داسې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنه کې مشهوره شوې چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کارېدلی وي په هغې کې ته مثلا وزن وینې یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه داسې در کړي خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوی چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنې کې هم رواج ده او فکر کوم چې که موږ تخیل خو پیژنو او د هغه په دوو انواو باندې پوښو به کولای شو چې نظم او شعر هم سره بیل کو چې په کوم کې لومړنی تخیل کړیدلی په کوم کې دوهمی تخیل د دې لپاره چې تخیل ځان سرګند کی یا موږ پوښو چې تخیل کړیدلی د دې لپاره څو ادبی لارې شته چې په هغو وسایلو لستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، استوره، کنایا، مرسل مجاز، پارادوکس، حس میزی، کنایا، دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي. او زموږ استاد صاحب که غواړو چې تخیل مکمل وپیژنو د دې دپاره دم ضرور ده چې په دې توکو باندې په وار یو بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، په راتلونکي بحث کې به په همدغو توکو باندې په مفصل ډول خبرې کوو.